The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Gran Auridunko Yau Zalbia Salamuna Omanai The Voice of America Diva Radio Da نن د اتوار یا یک شنبه ورځ د 2019 میلادي کال د اپریل 28 نیټه ده. وخت په سوات او پښین کې د سهار 8:30 بجې، په لغمان او هلمند کې د سهار 8 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د اپریل د 20 نیټه د شپې 11:30 بجې دي. دا خبرونه درته بیا هم زه بارکوال میخیل وړاندې کوم او د خبرونه پروډوسر را سره منزه شهید ده. د نیمې غنټې د ورستۍ سهارنۍ خبرې خبرونه ته مو هرکلی کوم. لمړی پام وکړئ د خبرونو سرټکیو ته. په کابل کې د مخابراتو پر وزارت په پرونی برید کې د څلورو بریدګرو او درو افغان عسکرو په ګډون 11 تنه وژل شوي او 8 تنه ټپیان شوي، خو د برید ذمواري لا کومې ډلې نه ده منلې. د پاکستان د خزانې نوی سلاکار عبدالحافظ شیخ د آی ایم ایف له چارواکو سره خبرې کړې او دواړو غاړو د پور اخیستلو په اړه خبرو ته پر دوام ورکولو ټینګار کړی. او په شام کې د بشري حقونو څارونکې ډله وایي داعش وسلوالو په وروستیو ورځو کې 15 حکومت پلوي پوځیان او د هغوی پلویان وژلي دي. اوس هم پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویلي په کابل ښار کې د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت پر ودانۍ په پرونی برید کې ټول وسلوال وژل شوي دي. د وزارت ویاند نصرت رحیمي وایي له 5 بریدګرو څخه یوه د وزارت څنګ ته په ځان پورې تړلي چاودېدونکي توکي چاودلي او ځان یې وژلی، او څلور نورو غوښتل د مخابراتو وزارت څنګ ته مرکزي پوستخانې ته ننوځي، خو وایي امنیتي ځواکونو محاصره کړل. د داخله وزارت ویاند وایي له افغان ځواکونو سره په نښته کې څلور بریدګر او د درو پولیسو په ګډون 8 عام کسان وژل شوي چې 2 ښځې هم پکې شامل دي او 8 تنه عام خلک ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو ویلي په دې پیښه کې لاس نه لري، او تر اوسه لا بلې کومې وسلوالې ډلې هم په دې پیښه کې د لاس لرلو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د خزانې سلاکار ډاکټر عبدالحافظ شیخ تیره ورځ د خپلې څوکۍ د واک ترلاسه کولو وروسته په اسلام آباد کې د نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف له چارواکو سره د قرض اخیستلو د روانو خبرو په اړه ټلیفوني تماس نیولی. د پاکستان خزانه وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي د پاکستان د خزانه نوی سلاکار په پاکستان کې د ایم ایف له مشر ارنیسټو ریمیریز ریګو سره خبرې کړې دي. مطبوعات د خزانه وزارت د چارواکو له خولې لیکي ایم ایف غوښتل د ټلیفون په پلمه معلومه کړي چې د خزانه نوی مالک د پخواني وزیر اسد عمر پر کړو ژمنو ولاړ دی او کنه. پاکستانی چارواکو رسنیو ته ویلي دواړو غاړو په خپلو خبرو کې دا ژمنې کړي چې د پاکستان لپاره د آی ایم ایف پر قرضو به بحث مخ په وړاندې بیایي. پاکستان په لومړي ځل تور پورې کړی چې د بلوچستان په ګوادر سیمه کې روانه اونۍ په برید کې لاس لرونکي وسلوال تر پولې ها غاړه په ایران کې پناځایونه لري، او په دې اړه ایران ته معلومات ورکړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي پاکستان کره معلومات لري چې د بلوچستان په ورماړه سیمه کې سوی د ترهګرۍ په پیښه کې لاس لرونکې ډلې ته مرسته د ایران له خاورې ورکړل شوې وه. شاه محمود قریشي وویل د اپریل پر 13 له پولې پورې غاړه 15 ترهګر پاکستان ته ورننوتي وو چې وایي د ملیشه ځواکونو وردۍ اغوستې وې. خارجه وزیر دا تور په داسې وخت کې پورې کړی چې وزیر اعظم عمران خان نن ایران ته ځي او ټاکل شوی چې هلته به له ایراني چارواکو سره په دغه اړه خبرې هم وکړي. په ورماړه کې په برید کې وژل شوي اکثر کسان د پاکستان د سمندري او ساحلي ځواک عسکر وو چې ذمواري یې د ازادي غوښتونکو بلوڅانو یوه سازمان پر غاړه اخیستې وه. د افغانستان په پایتخت کابل کې د پاکستان په مالی مرسته یو 220 روغتون پرانستل شوی چې د پاکستان د بانی محمد علی جناح په نوم نومول شوی دی. تیر ورځ د افغانستان د روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز او د پاکستان د پارلماني چارو مرکزي وزیر علی محمد خان دغه روغتون پرانست. د روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز افغانستان ته د دغه روختون ډالۍ کولو له کبله د پاکستان مننه وکړه. د پاکستان حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي د دغه روختون پر جوړېدو یې 40 میلیونه ډالر لګښت شوی او اوس رسمن افغان حکومت ته سپارل شوی دی. په شام کې د بشري حقونو څارونکې ډله وایي داعش وسلوالو په وروستیو ورځو کې د شام په سارایي سیمو کې 15 حکومت پلوي پوځیان او د هغوی پلویان وژلي دي. دغه ډله چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي وسلوالو په هموس او دیر الزور سیمو کې بریدونه کړي دي. داعش ډلې پر خپلو رسنیو د دغو بریدونو یادونه کړې، خو د شام حکومتي چارواکو دغه رپورټونه نه دي تایید کړي. له دې مخکې د تیرې مارچ میاشتې پر 23 نیټه د شام ډیموکراتیک ځواک چې مشري یې کردان کوي ویلي وو سیمه یې له داعش وسلوالو پاکه کړې ده، او امریکا هم دعوه کړې وه چې په شام کې داعش ډله په بشپړه توګه ځپلی ده. او وروستی خبر دا چې په مصر کې تر انقلاب وروسته په آئین کې د اصلاحاتو په خاطر درې ورځنی ریفرنډم پیل شوی چې په کې صدر عبدالفتاح السیسی هم تیره ورځ خپله رایه ورکړې. په مصر کې دغه بدلونونه به د صدر موده له څلورو کالونو نه شپږو کالو ته وغځوي او د حکومت په ځینو نورو چارو کې به یې هم لاسونه مضبوط کړي. د مصر وزیر اعظم مصطفی مدبولي د قاهرې په یوه انتخاباتي مرکز کې خبریالانو ته وویل خلک د خپل ژغ پورته کولو لپاره په دې ریفرنډم کې په ګڼ شمېر کې برخه واخلي. د مصر په سل میلیونه وګړو کې دو شپېته میلیونه کسان د خپلو رایو اچولو لپاره په سرکاري کچه رجسټر شوي دي. رسنۍ وایي د مصر په بېلابېلو ښارونو کې خلک په قطارونو کې ولاړ وي او د خپلو رایو اچولو ته انتظار کوي. د خبرونو پای.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د امریکا ژغ ډیوه ریډیو وروستۍ سهارنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې په پاته برخه کې د افغانستان، پاکستان او نړۍ په اړه څو رپورټونه درته لرو. د کابل په پرونی برید کې د څلورو بریدګرو او درو افغان عسکرو په ګډون یولس تنه وژل شوي او اته تنه ټپیان شوي دي، خو د برید ذمواري لا تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت ویلي په کابل ښار کې د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت پر ودانۍ په پرونی برید کې ټول وسلوال وژل شوي دي. دا برید پرون غرمه په ځایي وخت شاوخوا دولس بجې په بمی چاودنه پیل شو چې له وسلوالو ترهګرو سره د امنیتي ځواکونو د ډزو په تبادله کې شاوخوا پنځه ساعته دوام وکړ. د وزارت ویاند نصرت رحیمي وایي له پنځو بریدګرو څخه یوه د وزارت څنګ ته په ځان پورې تړلي چاودېدونکي توکي چاودلي او ځان یې وژلی او څلور نورو غوښتل د مخابراتو وزارت څنګ ته مرکزي پوستخانې ته ننوځي، خو وایي امنیتي ځواکونو محاصره کړل. د داخله وزارت ویاند نصرت رحیمی وایي له افغان ځواکونو سره په نښته کې څلور بریدګر او د درو پولیسو په ګډون اووه عام کسان وژل شوي چې دوې ښځې هم پکې شاملې دي او اته تنه عام خلک ټپیان شوي دي.
له بده مرغه په دغه پیښه کې څلور نفر از زموږ قدرمن هیوادوال چې ټول ملکي کسان دي شهیدان شوي او اته نفر نورې هم ټپیان شوي. همدارنګه زموږ متاسفانه درې نفر امنیتي ځواکونه هم په دغه پیښه کې شهیدان شوي دي.
نصرت رحیمی وایي د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې په مهال په ودانۍ کې شاوخوا دوه زره کسان موجود وو چې وایي هغوی خوندي ځای ته لېږدول شوي دي.
کوم کسان چې هلته کار کوونکي دي، دوه زره کسان په شاوخوا کې کار کوونکي د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت، یو سل پنځوس نفره د مرکزي پوسخونې او درې سوه نفره هغه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤول ځای ته انتقالوي.
وسلوالو طالبانو په وروستیو کې په افغانستان کې د الفتح په نوم د پسرلنیو عملیاتو اعلان کړی، خو طالب ویاند ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته ویلي د کابل په برید کې لاس نه لري او تر اوسه کومې بلې وسلوالې ډلې هم په دې پیښه کې د لاس لرلو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت لخوا چې د وژل شویو وسلوالو کوم عکسونه خپاره شوي، د هغوی تر څنګ د داعش تور بیرغ لیدل کیږي، خو داعش ډلې هم تر اوسه په دې برید کې د لاس لرلو په اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی دا برید په کلکه غندلی او پر مخابراتو وزارت برید یې د ترهګرو وحشت ګڼلی دی. د افغان ولسمشر له دفتره په خپاره شویو بیان کې ویل شوي د افغانستان دښمنان پر ملکي مامورینو او عامه تاسیساتو په برید کولو سره دا ثابتوي چې دوی او وحشت خپروي او د بیګناه خلکو له وژلو پرته بل کوم مقصد نسته. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې په لومړي ځل تور پورې کړ چې د بلوچستان په ګوادر کې د وروستۍ پیښې تر شا لاس لرونکې د بلوڅو وسلواله ډله په ایران کې پناه ځایونه لري، خو وایي ریښې افغانستان ته هم غځېدلې دي.
هم نه صرف انسه اکشن کی توقع کر رہے ہیں اپنے ایرانی بھائیوں سے، ہم اپنے افغان بھائیوں سے بھی ایکشن کی توقع کر رہے ہیں، کیونکہ
موږ نه یوازې لخپل ایرانی ورونو بلکې لخپل افغان ورونو هم د بلوچ ریپبلیکن آرمی په ضد د ګام اخستلو هیله کوو، ځکه چې افغانستان ته هم د دې ډلې ریښې غځېدلې دي او مشران یې وخت په وخت هلته لیدل سوي دي. افغانستان زموږ ګاونډی دی او موږ د افغانستان د امن او آرامۍ غوښتونکي یو. له موږ چې څومره کېدای سي په دې برخه کې خپله مرسته کوو، دوی هم باید په همدې جذبه زموږ مرسته وکړي. افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه تورونو ته په ځواب کې څه نه دی ویلي، خو پاکستان تر دې وړاندې هم تور پورې کړی چې وسلوال بلوڅان په افغانستان کې روزنیز کیمپونه لري چې افغان حکومت یې دا تورونه تل رد کړي دي.
د واشنگتن ډي سي نه دا وی او ای ډي وا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوری دی شي. پته دا www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
تاسو د ډیو ریډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه له واشنگتن ډي سي سټوډیو څخه اورئ. د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر اسد عمر څو ورځې وړاندې خپل څوکۍ پریښو او پر ځای مرکزی حکومت ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د دې وزارت د سلاکار په توګه په دنده وګماره. ډاکټر عبدالحفیظ شیخ تیره ورځ د خپلې څوکۍ د واک ترلاسه کولو وروسته په اسلام آباد کې د نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF له چارواکو سره د قرض اخیستلو د روانو خبرو په اړه ټلیفوني تماس نیولی. پاکستانی چارواکو رسنیو ته ویلي دواړو غاړو په خپلو خبرو کې دا ژمنې کړي چې د پاکستان لپاره د IMF پر قرضو به بحث مخ په وړاندې بیایي. تفصیل یې زموږ د همکار عالمګیر په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د خزانه مشیر ډاکټر حفیظ شیخ چا چې د خالی پروس د خپل عہدې واک تر لاسه کړی اسلام آباد کې نړیوال مالیاتي ادارې IMF چارواکو سره د قرض اغستلو پر روان خبرو اترو ټلیفوني تماس نیولی. د پاکستان خزانه وزارت په دې اړه جاری خپل یو بیان کې ویلي د پاکستان د خزانه نوې مشیر د IMF پاکستان کې مشر ارنستو رامیرز ریګو سره خبرې کړي. مطبوعات ته خزانه وزارت ته چارواکو د خلی لیکي IMF غوښتل چې ټلیفون په بانه معلومه کړي چې د خزانه نوې مالک د ګوښه کړې شوې پخوانی وزیر اسد عمر لخوا کړې جمنو باندې ولاړ دی او کنه. مطبوعات ته په دې اړه د پاکستاني چارواکو لخوا جاری په یو رپورت کې ویل شوی دواړه غاړو د خپلو خبرو کې دا جمنې کړي چې پاکستان لپاره د IMF په قرضو به بحث مخ په وړاندې بوزي. IMF د پاکستان پخوانی خزانه وزیر اسد عمر ته په واشنگتن کې د پاکستان لپاره د قرضې په غټو شرطونو سره راضا شوه او د رواني اپریل میاشت په اخر کې تمه ده چې د مالیاتي ادارې چارواکي به د پاکستان دوره هم وکړي. IMF د پاکستان څخه غواړي چې د مالیه راغونډولو کې د زیاتوالي نه پرته اخراجاتو کې کمی، د روپۍ نرخ کې برابري، چین سره د قرضو په لیندین کې شفافیت او د بجلی او د تیلو نرخونو کې زیاتوالی راولي. په کال 2008 او 2009 کې اوسنۍ د خزانه وزیر حفیظ شیخ د خزانه وزیر وو، خو د پاکستان IMF نه د قرضې پروګرام د وخت نه وړاندې په دې باندې ختم شو چې حفیظ شیخ بازار کې پشایانو سیلز ټیکس یا مالیه بل د پارلمان نه پاس کولو کې پاتې راغی او IMF د پاکستان ته جمعنه کړې 1.4 بلیون ډالره کې باقی پاتې 3.2 بلیون ډالره ورنه کړل. دا وار IMF وای پاکستان د قرضې منځوري به حل ورکوي کله چې پارلمان د مالیه په حواله سره اقدامات وکړي، کوسه هم IMF چارواکي پاکستان سره په شرطونو رضا هم شي. د پاکستانی وزیر اعظم د خزانه په امور ستر مشیر عہده باندې لګې دو پس میډیا سره په خپلو خبرو کې ډاکټر حفیظ ویلي د خزانه وزارت ته اقتصادي حکمت عملی په اړه یو مضمون د تیارولو امر هم کړي او روان میاشت په اخر کې دغه مضمون به تیار شي، خو پاکستان په خپل بودیجه د مئی میاشتې سلریشته نیټه نه وړاندې نه پیش کوي. ډاکټر حفیظ شیخ ویل په دې باب یې د خزانه وزارت کې چارواکو سره خبرې شوې او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یې هم دې مت کې لیدلې. د ډاکټر حفیظ شیخ د خزانه مالیه او اقتصادي چارو باندې د وزیر اعظم ستر مشیر په حیث نامزدګي منځوري د صدر پاکستان د وزیر اعظم د خواست وروسته ورکړي. ډاکټر شیخ با په موقتی ډول د خزانه وزیر هم وي. وړاندې ده د خزانه وزیر اسد عمر نه غوښتل شي وو چې دا څوکۍ پریک دی. د پاکستان نوی خزانه وزیر لپاره بعد د آی ایم ایف قرضې سره تړلي شرطونه پوره کول په سیاسي توګه ګران کار په داسې هم وي چې اقتصاد په پریوتو دی او نوی خزانه وزیر له بعد دا په خپل خپو درول وي، ګرانی به را کابو کول وي، د بیروزګارۍ کچه راټیټول وي او اقتصادي وده به د 5% نه بره ساتل وي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
تاسو ډیو ریډیو ته غوږیست. داعش وسلوالو په وروستیو ورځو کې د شام په سارای سیمو کې 15 حکومت پلوي پوځیان او د هغوی پلویان وژلي دي، خو د شام حکومتي چارواکو دغه رپورټونه نه دي تایید کړي. د شام ډیموکراتیک ځواک چې مشري کردان کوي په وروستیو کې ویلي چې سیمه یې له داعش وسلوالو پاکه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل زما د همکار منظر شهید په رپورټ کې.
سوریه کې د بشری حقوقو څارونکو ډلې وایي اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش وسلوالو د وروستیو ورځو کې د سوریه سارایي سیمو کې 15 حکومت پلوي سرتیري او د هغوی پلویان وژل دي. دغه ډله چې مرکز یې برتانیا کې دی وایي وسلوالو په حماس او دیر الزور سیمو کې بریدونه کړي دي. داعش ډلې پر خپلو رسنیو د دغو بریدونو یادونه کړې، خو د سوریه حکومتي چارواکو دغه رپورټونه نه دي تایید کړي. د تازه بریدونو رپورټونه له هغه سو ورځې وروسته ورکول کیږي چې ویل شوی وو په باغوس کې له خپلو وروستي مورچله یو شمېر داعش وسلوال سارایي سیمو ته تښتېدلی دي. له دې مخکې د تیرې مارچ میاشتې پر 23 نیټه د سوریې ډیموکراتیک ځواک چې مشري کردان کوي ویلي وو سیمه یې له داعش وسلوالو پاکه کړې ده. که څه هم د دغه ځواک لاس ته د اسلامي دولت ډلې د وروستي مرکز له ورتلو وروسته ماهرینو اندېښنه ښوولې وه چې باغوس کې ماتې د دغې ډلې او یا د دوی د ایدیالوژي لپاره وروستۍ ګزارونه نه دي. باغوس کې د دغه ډلې زرګونه وسلوال له کورنیو سره نیول شوي وو چې بهرنیان هم پکې شامل دي، او اوس دغه خارګوټي ته نږدې کمپونو کې ساتل کیږي. سوریه کې د بشري حقوقو څار ډله اوس وایي داعش وسلوالو له پنځشنبې راهیسې د حماس په ختیځه سارا کې ویش حکومتي سرتیري او ملیشه سرتیري وژلې دي. رپورت کې ویل شوي 8 سرتیري په همدې شپه دیر الزور کې وژل شوي. د دغه ډلې مشر رامي عبدالرحمن دا د اسلامي دولت ډلې د خلاف له ماتولو وروسته د دغه ډلې وسلوالو له لوري تر ټولو لوی او خونړي بریدونه بولي. دوی وایي نښتو کې د داعش پاګ وسلوال هم وژل شوي. د داعش علامه خپانه بیا ادعا کوي چې دوی د حماس بریدونو کې وسله، مهمات او پوځي ګاډي هم نیولې دي. عراق ته 2003 کال کې د امریکایي ځواکونو لورتلو وروسته داعش ډله د القاعده له پاتې وسلوالو جوړه شوه. 2011 کال کې د غي ډلې سره د سوریې ولسمشر بشار الاسد ګڼ شمیر وسلوال مخالفین ملګري شول، او 2014 کال کې یې له پراخې ساحې نیولو وروسته خلافت اعلان کړ. دایش وسلوالو یو محل پر نږدې 8 میلیونه خلکو واکمنی کوله او د نفتو باج او سړی تختونی لاره یې میلیارډونه ډالر تر لاسه کول او د غراز یې تر کنټرول لاندې سیمې په نورو هیوادونو کې بریدونه پلانول. سره لدی چې د دغې له کنټروله اوس دغه ټوله سیمه وتلې ده، خو لا هم نړیوال امنیت ته د یو ګواښ په نظر ورکتل کیږي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
د ډیو ریډیو خبرونه لا روانه ده. د مصر په عین کې د اصلاحاتو لپاره درې ورځنی ریفرندم پیل شوی. په مصر کې دغه بدلونونه به د صدر موده له 4 کالونه 6 کالو ته وغځوي او د حکومت په ځینو نورو چارو کې به یې هم لاسونه مضبوط کړي. د مصر په 100 میلیونه وګړو کې 2.5 میلیونه کسان د خپلو رایو اچولو لپاره په سرکاري کچه رجسټر شوي دي. په دې اړه نور تفصیل زما د همکار بختور شاه په رپورټ کې واورئ.
په مصر کې د انقلاب وروسته په عین کې د اصلاحاتو په خاطر درې ورځنی ریفرندم پیل شوی دی چې پکې صدر عبدالفتاح السیسی هم د خالی په سهار خپل رای ورکړه. دغه بدلونونه به د صدر موده د 4 کالونه 6 کالو ته وغځوي او په ځینو نورو حکومتي چارو کې به یې هم لاسونه مضبوط کړي. د مصر وزیر اعظم مصطفی مدبولی د قاهرې په یو مرکزي پولینګ سټیشن کې خبریالانو ته وویل خلکو لا د خپل غږ پورته کولو لپاره په دې ریفرندم کې په ګڼ شمیر کې برخه اخیستل پکار دي.
انا اكون موجود عشان ادلي بصوتي كمواطن مصري والحقيقه يمكن
تموله په عربي ژبه کې وای هغه په خپل هم د مصر د یو وګړي په حیث خپل رای ورکړه او نور اولس له هم پکار ده چې نن په دې مهمه کار کې خپل ونډه واچوي. د مصر په 100 میلیونه وګړو کې 2.5 میلیونه وګړي د خپل رای اچولو لپاره په سرکاري کچه رجسټر شوی دي. د مصر په بیلابیلو خارونو کې خلک په قطارونو کې خپل رای اچولو لپاره ولاړ دي. د اسیوت صوبې گورنر جمال نور الدین زکی خبریالانو ته وویل د ریفرندم په لومړۍ ورځ رای اچولو عمل ډیر ښه په تسلۍ سره شوی. د خلکو ډیره ګڼه نه وه، خو په دریم ورځ به بیا خلک په ګڼ شمیر کې خپل رای ورکوي.
اکثر من نص سکان حیثواتو انتخابیا 1,683,000 الا ان الحمد لله.
نوموړی وایي د اسیوت صوبې نیمایي وګړو خپل رای ورکړی ده او دی هیله من دی چې هیڅ چاته به د خپل رای اچولو په وخت څه ډول مشکلات نه وو. په مصر کې د مخالف ګوند تیار الکرامه پارټۍ مرستیال مشر عبدالعزیز الحسینی الحرا ټلویزیون ته ویلي د ریفرندم نه خوشاله نه دي، ځکه چې په دغه ریفرندم کې د مجوزه بدلونونو مخالفت کول به هدا ګران دي.
ما نستطيع فعله هو الدعوه على وسائل التواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا وفي مؤتمر صحفي مثل هذا ما فيش اي
امكانيه. موري وايف ریفرندم کې د بدلون مخالفین هیڅ اختیار نه لري، هغوی په سوشل میډیا یا بیا په خبری کانفرنس کې د خپل خیالاتو څرګندونه کولای شي. په ترکیه او قطر کې د شړل شوی ډلې اخوان المسلمین پلوی ټلویزیون چینلونو په مصر کې دروان ریفرندم غندنه کړې او دغه د سره رد کړی دی. حکومت مخالفه احمد تانتاوی په سوشل میډیا په یو ویډیو کې ویلي روان ریفرندم د مصر په آئین او په کال 2011 کې پورته شوی انقلاب په جذبه خاوري اړول دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټویټر @voa.diva.
او سم د دې ورستي خبرونه یو ورستي ریپورت. د افغانستان په پایتخت کابل کې د پاکستان په مالی مرسته یو 220 روغتون پرانستل شوی چې د پاکستان د بانی محمد علي جناب په نوم نومول شوی دی. د پاکستان حکومت په یو اعلامیه کې ویلي د دغه روغتون پر جوړېدو 24 ملیون ډالر لګښت شوی او اوس رسمن افغان حکومت ته سپارل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل کابل د حقمل سادات روان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان پلازمینې کابل ښار دشتي برچی سیمه کې د پاکستان هیواد د 24 ملیونو ډالرو په لګښت 220 روغتون نن د شنبه په ورځ ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دا روغتون د محمد علي جناب په نامه چې د پاکستان بنسټ ایښودونکی ده په نامه نومول شوی. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش او د پاکستان د پارلماني چارو وزیر محمد علي خان او ګڼو افغان چارواکو یې د پټۍ پرې کولو په مراسمو کې برخه واخیسته. د افغانستان د روغتیا وزارت ویان ډاکټر وحید میار له امریکا غږ دیوی سره خبرې کوي چې دا د پاکستان یو دوستانه اقدام دی او دوی هر کله یې کوي.
بشر دوستانه اقدام ده. دا د پاکستان د وزیر اول چې دا د پاکستان خلکو ته لای د افغانستان خلکو ته موږ د پاکستان د خلکو نه منندوی چې په دې بخش کې د افغانستان خلکو سره مرسته وکړي.
د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر وحید میار زیاته کړه په دې روغتون کې به د درملنې په برخه کې مهمه او اغیزمن روغتیایي خدمات وړاندې کیږي.
په دې کې په اول بخش مو په بخش چلما کې او جراحي کې خلکو سره خدمات وړاندې کوو. په اینده کې بدلته د پښتورګو څنګه چې د پیوند پښتورګو عملیاتونه او هیمودایلایز بخش وي نور بخشونه به بدلته.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ټاکل شوی چې په راتلونکي میاشت کې په لوګر ولایت کې هم د پاکستان هیواد په مالی لګښت جوړ شوی سلبي سریز روغتون هم ګټې اخیستنې ته وسپارلی شي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د سره د ډیو ریډیو خبرونه هم پای ته ورسېدې. تر بیا چې ماجګر ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، ما بارکوال مخیل او د خبرونه پروډوسر منځه شهید ته اجازه راکړې. په څو شیبو کې تاسو په همدغه څپو د مشال ریډیو خبرونه اوریدلای شئ. له مشال ریډیو سره اوسئ. موږ ته اجازه راکړې. ورځ مو نیکمرغه.